د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د سولې د مسلې تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو له ترکمن چارواکو سره نن خبرې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه په پاکستان کې د هغو اقداماتو په باب دي چې البته د سختو امنیتي تدابیرو په اړه چې د یو پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه یې ترسره کړي، داسې اندېښنه موجوده ده چې ممکن په ځینو ښارونو کې اخو ډب وشي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی دی چې په هغو سیاستونو سره چې د کډوالو په برخه کې نیولي دي پخپله یو بحران زیږولی دی.
بلې، مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنی خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې. عبدالله له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅ کله دندې ته د شخصي امتیاز پسترګو نه ګوري، بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه اومني.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه، د امنیت په ټینګښت کې خلک په خپلو پولیسو او پولیس باید په خلکو باور ولري. د حکومت اجرایي رئیس هم دا رنګول د محل افغان پولیس د خلکو د امنیت ترڅنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. په کندهار کې وسرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوستو کې رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کس و او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپي شوی دی. بلوري ته د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل سوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی طالب قومندان زلمی نومیږي او تیر ورځ د دشتي ارچی پولیسوالۍ کې وژل سوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عملا د حکومتي ډاکټرانو له لوخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه تیر کال یو راپور برابر کړی و چې جزئیات یې پرون د بشري حقوقو د څار ټولنې لخوا خپاره شول. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي سرندویان به په هیواد کې د ملي اردو پولیسو او نورو حکومتي مامورینو ترڅنګ د خلکو خدمت وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې له سرندویانو سره یو ځای شي او د خلکو خدمت وکړي.
سرندوی افغانستان باز هم در
سرندویان په افغانستان کې د پراختیا په حال کې دي او په نور ولایتونو کې به هم سرندوی رامنځته کړو چې د محل په بلخ، هرات او جلال آباد کې کار روان دی. اوس خوست، پکتیا، کندهار، بدخشان او نور ولایتونو ته په حرکت کې یو.
سرندویان په 1970 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته او د محل پر ذکرانه ډول د پارسا افغان موسسې لخوا تمویلیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
پا
پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډۍ ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادري پرون په دار وځړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادري هغه مهال د ساتونکو دنده لرله چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادري تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې څخه چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومتری کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول پر شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي ویان وویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت د موصول او د لویدیځ انبارو ولایت د ځینو برخو د بیرته نیولو لپاره د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دي. موصل 2014 میلادي کال رئیس د داعش په ولکه کې دی. تمه ده چې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ د عراقي ځواکونو تهاجمي عملیات به د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 43,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ او ویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د یو این ای سی آر ویان ادریان ادواردز خبرداری ورکړ چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله ایجاد کړی دی. ادوارد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 131,340 کډوال د مدترانې له لارې اروپا ته رسېدلي چې دا د ټولو هغو کډوالو له شمېرې اوړي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ځانونه اروپا ته رسولي دي. یو این ای سی آر دغه راز خبرداری ورکړ چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو د کموالي سبب شوی چې د کډوالو ترمنځ تشنج او شخړو ته لاره هواره کړې ده. د خبرداری یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې مقدونیا له یونان سره په پوله د هغو پر سلګونو کډوالو د تیتو پرک کولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې هڅه یې کوله له موانیو د مقدونیا خاورې ته واوړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په عصر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د سویس په جنیو کې د وسلو د مخنیوي کنفرانس په وینا کې لاوروف وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو په غونډه کې د تروریستي ډلو لخوا د احتمالي کیمیاوي وسلو د بریدونو د ګواښ د مخنیوي لپاره په نوې موافقې خبرې وشي. لاوروف وویل د دې یادونه مهمه ده چې د کیمیاوي وسلو کنوانسیون په بشپړ ډول د تروریستانو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي ستونزه نه شي هوارولی. هغه وویل کرملین اوس کافي اساسات نه ویني چې ووایي د نړیوال قانون اوسني نورمونه د دغې ستونزې لپاره کافي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بي چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې رایه ورکوونکي د رایو مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په 11 ایالتونو کې د مخکښ هیلري کلینتن او سناتور برني ساندرز ترمن یو غوره کوي. جمهوري غوښتونکي به په دغو 11 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمن کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندیدا رای ورکوي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ به له تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بي د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 3. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په کندهار کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 18. په هرات کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 24.
ل مرزی احمد زی په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حاله خبر کړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یو ډول ډاډه ښکاري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي. د پر طالبانو ژغ وکړ
طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعدې فضا په دوی ګټه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ترکمنستان ته تللی د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی وایي
اصلا محترم عینی فاطمر چې ترکمنستان ته سفر کړی د دوی لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لتی.
په پاکستان کې میشت سیاسي څېړونکی سمیع یوسفزی بیا بل نظر لري
که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشاره وځي او د پاکستان له دغه دایرې نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي.
په دې خبري یو ساعته مجله کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې افغانستان غواړي په نظامي برخه کې د روسیې زیاتې مرستې راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د یوې اونۍ په ترڅ کې وشي. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو ځینې کتونکي شک لري چې په دې لنډه موده کې دا خبرې پیل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
سره له دې چې طالبانو دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړیو کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول
ماه دیوی موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لمړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لمړی یونی اسلام آباد کې تر سره شي. د همغږی څلور اړخیزه ډله د څلور میناستې را پدې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لمړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر تمرک له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعدې فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23مه د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست د طالب مشرانو ایستل او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبیالله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمایندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوي سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو 15 شپږو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د سیاسي چارو کتونکی سمیع یوسفزی د ځینو پاکستاني سرچینو په وینا وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو ممکن دا خبرې شروع شي. له سمیع یوسفزی سره وړاندې مرکه اورېدلی شي، خو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته تللی او د ترکمنستان له چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له کابله له ناجیه صافی څخه.
له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ظاهرا نوی پړاو ته داخله شوی او افغان حکومت وایي چې دا بهیر حساس شوی. اوس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته سفر کړی او له هغه هیواد څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او له دې پروسې ملاتړ وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر پر مهال به د سولې پروسې په اړه د دواړو هیوادونو په وړاندیزونو هم خبرې وشي.
د دولت همیشه ویلي چې دوی د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته د سولې او امنیت په تحکیم او تامین کې ضرورت لري. یو سلسله پیشنهادونه د ترکمنستان د خوا مطرح شوي وو او په دې مجلسونو کې به په دې ارتباط باندې مفصل شکل باندې بحث وشي.
افغان چارواکو په کراتو ویلي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا رئیس ایلیم بردیف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که چیرې وسلوال طالبان په پاکستان کې د سولې خبرو اترو ته حاضر نشي، افغانستان غواړي چې د خبرې په ترکمنستان کې ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اصلا محترم حنیف اتمر چې ترکمنستان ته سفر کړی دی، لپاره چې افغانستان دولت د احتیاط لپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو لپاره لټوي. اوس داسې اوازې یا داسې تشویش ده چې شاید یو طالبان حاضر نه شي چې تر پاکستان تر تسلط لاندې مذاکره وکړي او اصرار وکړي چې موږ په خطر کې مذاکره کوو. په خطر کې د افغانستان دولت رضایت نه لري، بیا نو غواړي چې بل په مملکت پیشنهاد کړي چې هغه ترکمنستان.
افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان په کورنیو جنجالونو کې تر ډېره ښکېل نه وو او د وسلوالو طالبانو د رژیم پر مهال هم دا هیواد له دې رژیم سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې درلودې او اوس کولی شي چې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي. تمه کیږي چې په دې لیدنو کې به د دواړو لورو ترمنځ د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو هم خبرې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ترکمنستان کې دی او د دې ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترکمن چارواکو سره له طالبانو سره د سولې پر بهیر هم خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط زنګ وهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909203540، بل شمیره ده 0908225550. له وی خبرتیا وروسته تاسو ټلیفوني اړیکه اخلو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځني سپد دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په د ټلیفون په لاین دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبری ساعت. بله
السلام علیکم.
مهرباني، ستاسو نظر د سولې د خبرو په اړه څه دی؟
کوپری نظام په افغانستان کې ورته یو شی اسلامي نظام، شرعي نظام باید قائم شي. دغه د کوپر نظام چې نن دا قانون په افغانستان کې دغه دغه باید ورک شي. نو زموږ نظر دغه دی ورور.
بلې، یعنی تاسو له داسې نظر خبرې کوي لکه یو طالب چې خبرې کوي، یعنی طالبان سولې ته حاضر شي ستاسو په نظر؟
او ان شاء الله خو چې کوم د مجاهدینو کوم غوښتنی مطرح شي، هغه کوم غوښتنو د مجاهدینو جواب ورکول شي، نو مجاهدین هم داسې نه وي چې باید کوم مجاهدین چې کوم کړنی کوي یا کوم.
بلې، د دې اوریدونکو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
غواړي چې سولې وشي، له جنګ نه ستړي دي، له جنګ نه ستومانه دي. واقعا هغه مشران طالبان چې موږ بغیر رسمي ډول باندې هغوی سره بغیر مستقیم ډول باندې یا رابطه کوو یا تماس کوو یا د یو چا په ادرس خبرې کېږي، هغوی ټول د سولې لپاره لیکوال دي. زه هیله لرم که دولت په خپلو تعهداتو کې صادقه شي، طالبان سل فیصد سولې ته حاضر دي.
بله، مننه. ستاسو نظر به هم واخیست. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د تاسو پلان کې اسې. بلې، د ټلیفون ژغ خراب وو. بل اوریدونکو هم پلان کې شته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده یو ساعته خبري مجله. بلې ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سولې په اړه څه فکر کوئ؟ بله مننه د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. بیا هم د سولې مسله پسې تعقیبو. د سیاسي چارو کتونکو کیس له سیاسي چارو له کتونکو سمي يوسف څخه به واورو چې د سولې په پرخه کې خبرو ته څومره لیواله دی او یا څومره امید ورته لري. له د سر متر خبرونه مخکې دا خبري وکړه او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شای پویوي ونې کې له طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې خبري پیل شي. د څوي له سمي يوسف څخه واورو.
دا څه فکر کېدو چې دغه مذاکرات شاید په لومړیو کې خو دی یعنی نن یا سبا پیل شوی وای، خو د دې لپاره چې یو بهتره طریقې سره د مذاکراتي عمل په مخ لاړ شي او دوی اوس هم په دې امید دي چې طالبانو نه زیات کسان او اشخاص دغه مذاکراتو ته راشي، نو دا څه بریښي چې د دې مارچ په میاشت کې تر لسمې یعنی تر اتلونکو اتو نو ورځو کې به دغه ناسته په اسلام آباد کې تر سره کیږي او دغه ناسته کې طبیعي خبره ده چې پاکستان کومه وعده کړې ده چې یو شمېر طالبان مشران به راځي او دغه مذاکراتو کې به برخه اخلي، خو تر اوسه پورې دا نه څرګنده نه ده چې دغه مشران راځي دا به د کومې سطحې وي، د څومره رتبه خواندان به وي، د طالبانو په لیکو کې څوک به وي.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان په دې خبرو کې برخه اخلي د طالبانو له لوري. کوم راپورونه چې لرو د افغانستان حکومت د لسو کسانو لیست اسلام آباد ته سپارلی دی څو همدغه لس مشخص کسان دې خبرو ته چمتو کړي؟
زما په خیال افغان حکومت هم د مذاکراتو کې نږدې کېږي، هغوی طرف ته هم مشکلات زیاتېږي. هغوی مشکل دا ده چې هغوی افغان حکومت پالیسی دا ده چې موږ د پاکستان صلح غواړو او پاکستان باید طالب مذاکراتو ته حاضر کړي. بل طرف ته افغان طالبان دا د دین سخت حساسیت خي، هغه په دې کېږي چې هر څومره افغان طالبان د پاکستان نوم ور پورې تړل کېږي، که عمره کدوې یو سیاسي دګر ته داخليږي، د دوی لپاره به پاینده کې د دغه نوم او الزام نه وتل ناممکن وي. نو څومره زموږ معلومات دي طالبان د پخوا په نسبت اوس دریز ډیر نرم شوی ده، هغه غواړي چې مستقیما د افغان دولت سره خبرې وکړي او بل طرف افغان حکومت په دې وخت کې دا وایي چې موږ پاکستان سره خبرې کوو. نو له دې امله پاکستان سره د دې چې افغان حکومت هم په دې پی کې چې هر هغه څه چې دوی لستونه ورکوي یا غوښتنه کوي د پاکستان نه، هغه پاکستان په طالبانو باندې عملي کولای نشي. او بل طرف ته په دغه حساس وخت کې پاکستان هم نشي کولای چې طالبان د لاس اور کې او نه هم دومره زور ور باندې رسیږي چې هغه څه وکړي کوم چې افغان حکومت غوښتنه کوي. نو دا څه کاری چې افغان حکومت یو ډول د دین په سیاسي قضا کې یو ډول په پاکستان باندې فشار اچوي، او سره د دې چې په دې افغان حکومت امریکا او چین هم پوهیږي چې طالبان باندې پاکستان یو هدف پوری فشار اچولی شي، نو دې عمل یو ډول لیست ورکول او بیا دا کسان دا کسان راوصل ما په خیال دی پاکستان د وسنه به هر خبره د افغان حکومت خپل فشار په پاکستان باندې مکمل ساتلی دی او دا ثابتول غواړي چې مونږه لپاره طالب او پاکستان یو دی.
بله یوسف صاحب، تاسو هیڅ حقیقت داسې نه چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې لپاره ترکمنستان تللی دی چې د اسلام آباد بدیل ځای له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ولري، یعنی کابل لا هم په اسلام آباد باندې اعتبار او باور نه لري.
دا نه وایم چې طالبان باندې پاکستان روابط له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي، خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یا کوم چې افغان حکومت اندازه کوي دغه نه ډیر کم د طالب باندې. اوس په پاکستان په دې دار کې دا کده افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشار وځي، او د پاکستان لا لا د دایره نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي په هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک پکار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي کبه خې د یو سهرایي قوت چې هیڅ قربان نفوذ ولري نو دا بیا نور هم خطرناک کیږي مونږ معلومات ده چې په دې ورستیو کې د افغانستان د دفاع وزیر قطر ته تللی وو هلته د پاکستاني مقاماتو لوړو څو مقاماتو سره کتلی وو یو دوه یو هفته وړاندې دغه وروسته یو ډول له طالبانو سره هم رابطې شوې دي خو طالبان اوس هم خپل موقف دی چې کومګه ځان لپاره عزتمند سیاسي لار غواړو نو باید موږ پاکستان نه بیل شو
وی خو ته تاسو دا وایئ چې طالبان نه غواړي پاکستان پورې ځان وتړي بل ورته تاسو دا وایئ چې که د سولې خبرې له پاکستانه بهر شي دا بل نور هم لنجمن شي نو د حل لار څه تاسو ته ښکاري
نو افغان حکومت په دې باور ده چې کومګه پاکستان په جریان کې ونه ساتو او دغه خبرونه دې باندې وساتو ممکن افغان طالبان کابل ته راشي په حکومت کې شامل شي دا یو بل داسې ډله را پیدا شي چې هغه طالبانو بدل وي او بیا د پاکستان له خاورې د پاکستان له ځینو سره اړیکې لري نو دې عمله که طالب په نظام کې راځي او هغه خوشاله کیږي په عین حال کې دا معنا دا ده چې پاکستان هم د نوي نظام سره یا دغه طالبانو سیاسي جوړې سره توافق لري او هغه دوی چې کوم خطرناک په افغانستان کې ځان ته ګوري یا افغانستان متعلق ځینې اندېښنې دي که طالب راځي اندېښنې بلمن د دې لکه نو سبا پاکستان خپل هغه مداخله یا هڅه وکړي نظام له دولت کې هغه ته په پایته کې دي که مشکل افغان حکومت دا وایي چې مشکل پاکستان او طالب سره دا مذاکرات په ترکمنستان باندې کیږي ترکمنستان یو خودمره قوت نه ده البته یو ځای کې دی شي چې البته په غوږ کې مذاکرات وشي خو فکر کوم اوس هم افغان حکومت دا پالیسی ده چې د پاکستان سره باید مستقیم خبري وکړو او د پاکستان له لارې طالبان راولو بل طرف ته پاکستان دا وایي چې زمونږه هدف پورې امکانات شته دي خو مکمل ډول باندې نه طالب خلاف نه لشو او د افغان حکومت هم په واضح ویلي دي کته سودا توکو کوي چې موږ افغان طالبان خلاف ولاړ شو د دوی زرګونو کسان وونی سو یا به افغان حکومت ته لاسړی دی وسپارو دا د مسلې حل نه ده حل دا ده چې طالب سره یو سیاسي جوړ جاړي وشي او که طالب په نظام کې راځي مطلب دا چې دغه په زبونګه هغه قومي ګټه هم خوندي شي او د افغانستان پاکستان تعلقات هم بهتر شي او په عین حال کې به د نفوس په افغانستان کې کم شي
یوسف رسپ کور ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو د ورځې په مخه له وو تر وو په منځنۍ سپه دولس شپږنه په افغانستان کې خبري شي او په همدې سپه د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوري آشنا رادیو اوریدل شي البته ازادي رادیو په اف ام 3.5 د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې نیول کېدای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم څوک لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د هلمند حالت لنشتي وګوري او د ولایت ته سفر وکړي قلمیار له خوراک لوسوالی لیکي امنیت سم دی د بیا رغونې کارونه دی وشي دروازه اصالت له خوستل کې هر کال پزرګونو نیالګي کښینول کیږي خو پاملرنه نه ورته کیږي نو وچی شي هدایت امین هادی لیکي د افغان حکومت د دې دریز ملاتړ کوم چې طالبان له بیځای شرطونو صرف نظر وکړي البته د سولې خبرو ته اشاره کوي نور اغا له هلمند لیکي له طالبانو پرته سولې افغانستان ته راتلای نشي محمود روشن له غزنی لیکي د سولې په خبرو کې د چین پاکستان ایران او هند هیوادونه مهم دي نقیب الله بارکزای له کندهار لیکي له ژړې ولسوالي سولې هغه وخت راتلای شي چې د پاکستان لاسونه په جو کې مات شي موسی جان د فراله بالا بلوک څخه پراستولې سمس کې لیکلې د هلکانو شوانځي نشته عبدالرحمن لزابل لیکلې دي مخکې تر دې چې نوې تعلیمي کال پیل شي باید د معارف وزارت د زابل ټولو شوانځیو ته کتابونه واستوي او عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه د سولې غونډې ته هیله مندي ښکاره کړې ده ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کچرتہ د ازادي راډیو انټرنیټ باندې ته ورشي، کوم مرکې چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي هغه مرکې د ازادي راډیو په ویب سټ کې بیا ورېدل شي، او د راپورونو متن د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ولستل شي. څلور بجې او 1:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله امنیتی چارواکو غوښتل چې له خلکو سره په همکارۍ د امنیت په ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې هڅې پیل کړي څو څارندویان بیرته په دې هیواد کې راژوندي کړي. څرندویان په 1980 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي وو، او د مهال په رضاکارانه ډول د پارسا افغان محصل خوا تمویلیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که چیرې په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسیږي، نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو ولایتونو او سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي، او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والي وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتخاب وکړ، او وویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزو د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي، او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړې او فوق العاده ورځ نومول شوې. رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي، او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې خپل لومړی تمريني سیالي د عمان د ټیم پر وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه په دهلی کې ترسره کیږي. د ښاغلی فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ په 16 نیټه له اسکاټلند سره خپل دوستانه سیالي کوي، او له همدغه ټیم سره د کرکټ په نړیوال شلوریزو سیالي کې خپل رسمي سیالي د مارچ په 8 نیټه ترسره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې سیالي له هانګ کانګ، اسکاټلند او زیمبابوې له ټیمونو سره ترسره کوي. د سرپل ولایت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالحق فیضی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کلیو څخه 11 ټیمونو ګډون کړی وو، او د امید چهارباغ د فوټبال ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. هغو ټیمونو ته چې لومړی، دوهم او درېیم مقام یې ګټلی وو، یو شمېر جایزې او ساين لیکونه هم ورکړل شول. یو بل خبر له مخې، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د مارچ میاشتې په 9 نیټه د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. او د بغلان ولایت ورزشی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړي د ورزشی امکاناتو له نشټوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشی عمر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له امله افغان خزینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشی برخو کې ګډون وکړي. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مهال خزینه لوبغاړي په ښوونځي کې د والیبال او باسکیټبال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشی عمر له حکومت څخه وغوښتل سو په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت ته پام وکړي. د خبرونو پای
له مرزي احمد څخه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. یو شمېر اوریدونکو په سمسونو کې دا پوښتنه کړې ده چې د آسیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د کومو هیوادونو لوبه ده ټاکل شوې ده چې د کابل په وخت د مازیګر په 6 بجو د هند او سریلانکا لوبه نن پیل شي، او پرون پاکستان او عربي متحد اماراتو لوبه وکړه چې دا لوبه پاکستان په 2 وکټو وګټله. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد انټرنیټي عملیاتو ته زور ورکړی. دا څرنګه عملیات یې وړاندې به په خبرونه کې واوري. افغانستان غواړي په پوځي برخه کې د روسیې مرسته راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسیې سره قراردادونه کوي، حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
د افغانستان د حکومت د دې پریکړې په اړه چې د سردار محمد داود خان مقبره جوړوي د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره غږیدلی یو.
خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خارج لپاره تمام کوي، هم قدر کوي، خدای یوازې کافي نه ده.
په خوست کې چارواکي تمه لري چې سږ کال به نږدې 2 میلیونه نیالګي کښېنول شي. د خوست والی وایي
د خوست ولسونو ته پیغام دا ده چې دوی کښېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، نړیوال مهم مطالب راخلو. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش خلاف پوځي عملیاتو ترڅنګ خپلو انټرنیټي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. امریکایي چارواکي دغه ډول بریدونه مؤثر ګڼي او وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخابره او ارتباط امکانات محدودوي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور په استناد تفصیل اوروي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مخابراتي ارتباطاتو باندې د امریکا انټرنیټي بریدونه دغه ډله مجبوروي چې په خپلو تماسونو کې له پخوانیو وسایلو کار واخلي چې امریکا ته تعقیب او مخنیوي اسانه دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر او د دغه هواد د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبه په ورځ د دغه بریدونو په حق لا یو څه تفصیل وړاندې کړل. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر خبريالانو ته وویل چې کله چې مونږ په الکترونیکی بریدونو او نورو لارو د داعش د مخابراتي تماسونو مخنیسو، مونږ دوی د ته مجبورو چې له نورو وسایلو لکه زړو تلیفونونو کار واخلي چې اوریدل یې مونږ ته اسانه دي. هغه وویل چې الکترونیکی بریدونه ډیر مؤثر تمام سوي دي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد هم وویل چې د بمباردمان او نورو پوځي عملیاتو ترڅنګ انټرنیټي بریدونه داعش ډله منځوي کوي او د قومانده او کنټرول واکې محدودوي. هغه زیاته کړه چې د موصل ښار په بیرتنیولو کې عراقي ځواکونو سره مرسته لپاره به له دغه څخه هماهنګو بریدونو کار واخیستل سي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا دفاع وزیر 2 میاشتې مخکې د پوځ قومندانانو ته ویلي وو چې په دې غور وکړي چې د داعش خلاف د پوځ د انټرنیټي امکاناتو څخه څه ډول کار واخیستل سي. د امریکا دفاع وزیر او د پاوز لوی درستیز په خپلو څرګندونو کې په دې حق له ډیر تفصیل ورنکړ. لوی درستیز جنرال دنفورد وویل چې امریکا نغواړي ډیر تفصیل وړاندې کړي. هغه وویل مونږ نغواړو دښمن په دې پوښي چې مونږ انټرنیټي عملیات کله، څنګه او چیرته کوو.
د ماسکو پولیسو هغه شزونه ویل چې د 4 کلنې ماشوم سره پرې کړی وو او زه ترورستیم ناری وهلی. د پولیسو په وینا دا ښځه د ماسکو پول وکور کې دایه وه. جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په ماسکو کې د یوې کورنۍ 4 کلنه ماشومه په ډیر ویرونکي ډول وژلې، ګلچهره بابوګلوا نومیږي. بابوګلوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په ماسکو کې د واده د سامانونو په یو دکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یو شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو شاریانو پرون ماشام د دغه کوچنی وژل سوی ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګډې کښې شو دي او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورت څرګندوي چې د دې انجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګند کړي چې لا 300 میاشتو راهیسې خپلې لور ته دایه نیولې وه. خو یو بل رپورت وایي چې دې دایې له 3 کلونو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو یو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یو ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګلچهره بابوګلوا د مسکو په دې اپارتمان کې د دې انجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډیرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی وو. د دې سرچینې په حواله ګلچهره بابوګلوا په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی وو. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې یې کړي دي. خو داسې پیښه پخوانه ده سوي. په مسکو کې د 1 کلنې انجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره ځي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې پوځي کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي اړتیا لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټورې تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ بشپړ کړي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس پر راپور کې.
د کابل او مسکو ترمنز د پوزي همکاري او په دوام روسي یو زل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوزي همکاري او ژمنه تازه کړي. افغان سیاسي او پوزي کارپوهان په پوزي برخه کې له افغانستان سره د روسي همکاري مهمه بولی، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستي باید د یو منظم چوکاټ لمخي وشي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتی الله قیصاری وایي افغانستان مجبور دی چې د خپل ځواکونو د تجهیز لپاره له روسي د همکاري غوښتنه وکړي.
امروز افغانستان مریض است.
نن افغانستان مریض دی، یعنی لڅلور خو انتحاریانو تورستانو ځالب کې جوړ کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضي درمان سي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت بجر له روسي سره د پوزي همکاریو د چارچوکاټ عملی کېدو ته زمينه برابره کړي. د افغانستان او روسي ترمنځ د پوزي همکاریو د چوکاټ لمخې به د غدواړه هیوادونه په بیلابیلو پوزي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي او خایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسي سره ځینی پوزي هوکړي هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دادی چې د کابل او مسکو ترمنځ پوزي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوزي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وی افغانستان له خپل متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسي سره خپل پوزي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسي سره قراردادونه کوي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانیږي چې د امریکانا یا د اروپانا د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډیره لري. دا تکمیل کی جهاد اکمالی کی او مجهزی کی پس روسیه د موږ لپاره ډیره لږ ده.
خغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډیره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوخه حتمی ده چې دایې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي، خو وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
تمه ده چې د پوځي همکاریو د یو چوکاټ له مخې له روسیې سره په نظامي برخه کې یو شمېر موافقتنامې هم بیا لاسلیک شي. بلورته د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وی چې روانه اونۍ به کابل له روسیې سره د دریم اقتصادي غونډې کوربه وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل او ماسکو ترمنځ پیاوړې سوداګریزي اړیکې د افغانستان په ګټه دي او حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې اسانتیاوي رامنځته کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت هیله مندې چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به په دریمه اقتصادي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوي رامنځته شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې له روسیې سره سوداګري راکړه ورکړه د هیواد په ګټه بولي، نو ځکه د دې اړیکو پیاوړي کېدو لپاره به کابل له روسیې چارواکو سره د دریمه اقتصادي غونډې کوربه وي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه څرګنده نه ده، خو ښاغلی قوقندي وایي ممکن د سه شنبه یا چهارشنبه پر ورځ دا غونډه په کابل کې
شي.
یوه برخه چې موږ غواړو پرې بحث وشي د ویزو په اړه ده، تر څو افغان سوداګر او خلکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانزیت په برخه کې د روسیې سره د وسلېدو په بیلابیلو لارو به غور وشي. په همدې ډول انشاءالله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پانګونې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
کاغلی قوقندی وایي چې په دې غونډه کې د روسیې 50 کسیز پلاوی چې پکې حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور مسولین شامل دي برخه اخلي. ویل کېږي چې کابل ته به د روسیې راغلی اقتصادي پلاوی پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو د بحث ترڅنګ له هغو سیمو هم لیدنه وکړي چې هلته د پانګونې لیوالتیا لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني موادو، انرژۍ، کرنې، قانون او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي روسیه هم د افغان توکو او محصولاتو لپاره ښه بازار ګڼي. وایي چې د افغانستان وچ او تازه میوې، غالۍ، څرمنې او قره قل هغه هیواد ته د صادراتو ښه برخه جوړوي. د پداس حال کې دا چې روسیې په نظامی برخه کې هم له افغان حکومت سره تازه د لس زره میله کلاشینکو په نوم مرسته وکړه او ژمنه یې کړې چې په خپلو پوهنتونونو کې به افغان محصلین جذب کړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې جوړېدونکي غونډه مهمه ګڼي، وایي چې روسیې په افغانستان کې ګټورې پروژې عملي کړي دي. عبدالشکور هډوال وایي اړتیاو ته په کتو د روسیې سره راکړه ورکړه او د هغه هیواد د پانګونې جذب ګټور تمامېدای شي.
هر هغه شي ته چې موږ ضرورت لرو او کولای شو چې خپل ضرورت د ګاونډي ملک نه منگا پورا کول شو نو پکل قیمت من تمامی جی منگا دی تب دی دی تامیتو کو چې د ګاونډي ملکونو سره راکړه ورکړه وکړو او زیاتی د ګلو وخت نه دی، د امن دراوستو وخت دی، د آبادېدو وخت دی، د ښه روابطو د جوړېدو وخت دی.
ښاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
د خبری ساعت په منځني څپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یو غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غنی له خپل جیبه $60,000 لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه پر راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشانې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبره جوړول د مهمو اشخاص یا د هغو اشخاص چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلې وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هیواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضو استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چیر فقط اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یې پیل کړل، هغه اعلیحضرت امیر شېر علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د ده په زمانه کې لومړنی اخبار راووتې د شمس النهار زیرېده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت سره راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. اعلیحضرت حبیب الله خان په خپله زمانه کې هم د معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز حضرت امان خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوست کړي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په کتار کې شهید داود خان هم درېږي چې یو وطن پالونکی سړی وو. بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځانو او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغو په دې پوهاوی چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقی او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو چیری تاریخ لکه څنګه چې دی دا تاریخي پیښه لکه څنګه چې دی هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي همدي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دی، ځکه چې دا همدغې د سوه د کودتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره د دیخي هر څه جواز سوله، هر څه لا څرګند سوله چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
چیرو کله په پرتله شکل یی ستونزې دي دي تهدید دی د کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي. ډیرو جناسانو کار د لاس ور کړی، ډیرو رسنۍ چې دي هغه مالی امکانات مالی پښتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمينه د څنګه کړی جناسانو لپاره جناسانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د جناسانو په وړاندې تاوتریخوالي ډیر شوی دی، همدارنګ امنیتي پیښې ډیر دي چې څو پیښې شوی دي په دغه روان کال کې.
د 2014 کال کې موږ لوی قرباني شو ور کړی، هغه دا چې د ټولو همکارانو باندې برید وس تقریبا ووتنه د ټول همکاران شهیدان سو د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې د اوسم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه ونی د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ. خوست په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه خود وسیو. په بغلان کې خبريالان زخمیان سو. د بغلان په پیکو کې دوه خبريالان باندې برید وس. فاریاب کې پرون خبريال وهل سو دی ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمیر پیښې شوې دي چې دغه پیښې کوم د چیرو کلو په تناسب مقایسه کو 2014 کال ډیر بد پیل شوې او دغه پیښې ډیر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان
تاسو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه. څومره قضیه ثبت شوې دي او څومره دغه قضیو د چیرونو لپاره کار شوې دي؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي را د چیرو کلو پرتلا ډیر دي. دغه راز جورنالستانو وژنه پکې ډیره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډیرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده په څو غونډو کې چې موږ سره لرلې دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 15 کلونو کې څومره جورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې دې سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه تیرل، آیا ساس په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
همدارنګه حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالیستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړ سو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه سوه چې دغه به د ټولو ژورنالیستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به همغه کوي. مثلا ژورنالیستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلې دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمېر مسایل کې ستونزې دي. یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر سي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل سي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر د دفتر هم لاسرسي ورته ولري چې د ژورنالیستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسي وشي. مثلا خو اکثر شهید شوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده. د کورنۍ څو غړي بندیان کړي دي چې وایي د په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
azadiradio.com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان ستران.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقاد نورسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتی شورا د پرانستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
در صورتي کسی کار خراب میکنه یا کاری کې به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنز به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه شسی. ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د غوښتنې غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالی شورا لخوا منظور شوی وي.
منظور شوه باشه
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا لکار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د امر اختیا وزارت وایي چې په دې طرحې لڅو کلونو رئیس کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویش غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت د ډاکټر حقوق طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي انشاءالله هڅه کوي چې هغه په سمه توګه لری کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت ویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور وو. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مند دی چې سږ کال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د بی پی خله قبله د پیدا کیدونکو غواخونو په کومولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره شمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوست په خار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې می د خوست ولسونو ته پیغام دار شي د دوی کینول یوازې مهم نه بلکې دوی راتلونکي پالنه ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست والي د همول چې موږ باید خار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کو. بلدوری ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی درې زره نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي خو دوی هم 15 زره مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو قریجاتو نه 15 زره نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته غیر مسمر هم شته. درې زره نیالونه موږ سره د ټیلو کومه کړې ده چې مجموعا 8 زره نیالونه په موجوده حالاتو کې په مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نوي نیالګیو کینول او په دې اړه د شرونو ترتیب او تنظیم یو خیق دام بالا خوب بلوری تا یه اندیخنه سرگنده کرده چه ده تیر و سوال لسو کلونو ده که نوال شوی و نالگیو دیره لگه برخش نشویده.
لکنو نیالگی که نوال شوی خو چه کلا بل کل رازی اغا نیالگی بیا یا وچیوی یا لمین زد للیوی چه خم مثال هم داغ تپا ده چه اوز پا دی که او گرو پسلو که اتیا پیسا ده نیالگی بیر تا لمین زد للی دی زمانگ هیلا داغ ده چه ده نیالگی چه که نوال کیگی ده اغو ده ایب زم راقبت ده پاره ده اغیر ساتنه ده پاره هم منظم پلان جور شی او ده اغیر ده و بکول او د ساتلو دپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سګنی پسرلي کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري. دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو له لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي.
د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او پرې خبري مجله کې مو دا واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل شي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي.